د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي بوګدو کې د لارو د تړل کېدو له امله زرګونه افغان کډوال بند پاتې دي. د دغو کډوالو یو شمېر یې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د پاکستان حکومت لخوا اخراج شوي، خو د لارو د تړل کېدو له امله دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې افغانستان ته ننوځي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی د سرپناه نشتوالی او کافي خوړو او روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي نشتوالی خپل اصلي ستونزې ګڼي. د پاکستان حکومت د طالبانو سره د سرحدي نښتو وروسته د شاوخوا دریو اونیو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د لارو تړل د نورو ستونزو سره سره په افغان بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې هم لوړې کړې دي. بلخوا د پاکستان دفاع وزیر وایي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت باید په پاکستان کې سوله تضمین کړي. خواجه آصف ویلي دي چې پاکستان به د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او بلوچستان لیبریشن آرمی یا بی ایل ای په ګډون د هیڅ ډلې ترهګري ونه زغمي او د دوی بریدونه به د سخت غبرګون سره مخ شي. خواجه آصف د سما ټلویزیون په نوم د یوې پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې ده چې د طالبان حکومت له پولو لري سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو د لیک لپاره د لسو میلیاردو پاکستاني روپیو غوښتنه کړې ده. د خواجه آصف په وینا پاکستان چمتو دي چې دا اندازه پیسې ورکړي، مګر د طالبان حکومت چمتو نه دي چې مګر د دې په وینا د طالبان حکومت چمتو نه دي چې کوم تضمین ورکړي. د طالبان حکومت روسه د پاکستان د دفاع وزیر د دې نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو مخکې په ټینګار ویلي دي چې هیڅ کومې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو خلاف وکاروي. د افغان محصلینو نړیواله ټولنې د پاکستان لخوا د افغان محصلینو لپاره ویزې ورکولو په پروسه کې د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ټولنې د اکتوبر په 1 د جمعې په ورځ یو اعلان خپره کړ چې پکې ویل شوی دی چې د پاکستان حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزو ورکولو په اړه خپلې پالیسۍ بدلې کړې دي او ګڼ شمېر افغان محصلین له شاوخوا 8 میاشتو راهیسې د ویزو په تمه دي. د افغان محصلینو د نړیوالې ټولنې په وینا د دې پالیسۍ له مخې افغان محصلین باید داسې یو پاکستانی کفیل ولري چې هغه جرمي سابقه ونه لري. د افغان محصلینو نړیوالې ټولنې زیاته کړې ده چې افغان محصلین لا دمخه د حکومت د سکالرشپ پروګرامونو لخوا سکرین شوي او منل شوی دی او د پاکستانی سپانسر یا کفیل درلودل غیر ضروری خندونه رامنځته کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ یو ځل بیا تایید کړ چې متحد ایالات به اټومي ازموینې بیا پیل کړي. کله چې له هغه څخه وپوښتل شول چې آیا په دې کې به هغه پخوانی د ځمکې لاندې اټومي ازموینې شامل وي چې د سړی جګړې پر مهال عامې وې، ترامپ مستقیم ځواب ورنه کړ. خو ترامپ چې د فلوریدا پام بیچ ته د جمهوري ریاست الوتکه کې سفر کاوه، خبریالانو ته وویل چې تاسو به ډېر ژر ومومئ، موږ به ځینې ازموینې وکړو. هغه زیاته کړه چې نور هیوادونه هم دا کوي، کودی دا کار کوي، موږ به هم وکړو. ترامپ ځانګړي توګه دا ونه ویل چې څه ډول آزموینې به ترسره شي. د متحدو ایالاتو وروستۍ اټومي آزموینه په 1992 کال کې شوې وه. د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 28 د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د هیواد دفاع وزارت امر وکړ چې سمدلاسه د اټومي وسلو آزموینې بیا پیل کړي. دا څرګندونې د نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې. د نړۍ یو شمېر مشرانو په ټوله نړۍ کې د اټومي آزموینو د دوامدار ځنډ غوښتنه وکړه. او د امریکا یو لوړپوړی چارواکی د ایران پر وړاندې د اعظمي فشار د هلوځلو په ترڅ کې منځني ختیځ او اروپا ته سفر کوي. رویټرز خبری آژانس رپورت ورکړی دی چې د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو د څنګې لوړپوړی چارواکی د ایران پر وړاندې د ولسمشر ترامپ په مشرۍ د امریکا د حکومت د اعظمي فشار کمپاین په ادامه کې منځني ختیځ او اروپا ته ځي. د ژمې په ورځ د خبری آژانس لخوا لیدل شوی بیان لمخې د ترهګری او مالی استخباراتو لپاره د خزانه وزارت مرستیال جان هیرلی به د واک له اخیستو راهیسې منځني ختیځ ته د خپل لومړي سفر په توګه اسرائیل، متحدو عربي اماراتو، ترکیه او لبنان ته سفر وکړي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکی هیلی می اومنی. هیلی لرم چی طول جور روغا و صحت من بایست. لکه سرنگا چی مو تیر سپرکی که تلوست که مو ده تخم لرم کنه نباتاتو ده دیرشت پا آره زینی موضوعاتو ازدکرن. نمیسال پا دول تخم لرم که نباتات پا چه دول دیرشت که. دوی ده دولونو ده پلاو چی مو جویلی و تخم لرم که نباتات پا دو دوله و یو جمنو سپرم و او بل انجیو سپرم و. چه دوی دوارو پا مختلف دول سره دیرشت کوی. په انجیوسپرمز کې مو ګل تر بحث لاندې ونیوي د ګل جوړښت مو پیژندی او په دې پوسولو چې ګل څه ډول ډیرښت کوي. نن ورځ راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایو. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې تخم لرونکي نباتات هغه خپله د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت نشي کولی، نو په دې څپرکي کې به موږ پوسو چې تخم لرونکي نباتات څه ډول ګردشندنه کوي، څو طریقې دي او نور کومې لارې دي چې د هغه څخه دوی کولی شي ډیرښت وکړي. زموږ درس د 50 صفحې څخه تر 65 صفحې پورې به دوام. راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایو. لکه چې مو ویله، نباتات نشي کولی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي تر څو د دوی هغه نارینه جنسي حجرې او ښځینه جنسي حجرې یو د بل سره چسي القا سي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته سي. نو د دې دپاره موږ وایو ګردشندنه صورت نیسي چې هغه د مختلفو عواملو په واسطه د نارینه جنسي حجره چې ګرده ده هغه کڅوړې چوي او تر تخمې پرې ځان رسي. چې کله تخمې ته ورسېدل، یعنی ښځینه یا د تانیس الې ته چې کله ځان ورسوي، د هغه سره د تخمې سره یو ځای کیږي. دا وخت په تیرېدو ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. اول چې کله القاسي زایګوټ جوړیږي، چې زایګوټ ته کله موږ نور هم وده وکړي ورڅخه یو نوی نبات جوړیږي. او دغه عملیه چې د موږ وایو چې په مختلفو عواملو کېدلی سي، یا هم کېدای سي چې د الوتونکو با، یا هم کېدای سي چې د حیوانات بغیر د باد په واسطه ګرده تر تخمې پورې ځان ورسوي. راځو اوس ووایو چې د ګردشندنې ډولونه څو ډوله دي، یعنی په څو ډوله سره دوی ګرده تر تخمې پورې رسیږي. لومړی راځو ځاني ګردشندنه. ځاني ګردشندنه چې ده، لکه څرنګه چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي، دا چې دی خپله د ګردې په واسطه چې کیږي یو نبات القا کیږي، یعنی د په هغه نبات کې چې کومه ګرده تولیدیږي د هغه نبات تر تخمې پورې ځان رسوي د مختلفو عواملو په واسطه. کله چې ځان ورسوي په هغه نبات کې په تخمې د تخمې سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کوي. ورپسې راځو متقابله ګردشندنه. متقابله ګردشندنه چې ده، دا دوه نباته که چیرې موږ څنګ پر څنګ چې هم نه واوسي، دوی د یو نبات د تذکیر الې څخه ګرده راولاړیږي، د بل هم نو نبات چې ورسره ورته واوسي د هغه نبات و تخمې ته ځان رسي. کله چې د هغه نبات تخمې ته ځان ورسي د هغه سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کیږي. دا چې سوله متقابله ګردشندنه سوه. ورپسې راځو مصنوعي ګردشندنه. مصنوعي ګردشندنه د نامه څخه معلومیږي، یعنی دا دوی خپل نبات د خپل نبات په واسطه سرته نه رسیږي، دا د خارجي یا انسانانو په واسطه چې کیږي د انسانانو په واسطه صورت نیسي. څه ډول؟ دوی د یو نبات ګرده را اخلي، د بل نبات د تخمې سره یو ځای کوي تر څو یو ښه نسل لاسته راوړي، چې دا په زیاته اندازه په بڼوالي کې باغوانان راولاړیږي تر څو یو د حاصلاتو ښه نسل ولري، یو ښه حاصل ولري. د هغه دپاره دوی راولاړیږي د یو ښه نبات چې ډیر حاصل ورکوي د هغه ګرده را اخلي، د هغه نبات چې سم حاصل نه ورکوي په تخمه کې یوځای کوي چې ورڅخه یو نوی نبات د ډیر محصول لرونکی رامنځته کیږي. اوس نو راځو د ګردشندنې عوامل وایو، یعنی په کومو عواملو سره ګرده تر تخمې پورې ځان رسوي. لومړی راځو د هغه دپاره موږ دوه عوامل لرو، یو چې دی باد دی، بل یې ژوندي ناقلین دي. بعد چې دی موږ وایو د هغه نباتاتو کې رامنځته کیږي چې هغوی نه رنګ نه شیره او نه خوند ولري. موږ ویلی و چې دغه کم حیوانات یا حشرات چې دي هغه د نبات د رنګ او شیرې د عمله دغه ته چې کیږي جس کیږي، او کله چې هغه نبات ته ورسیږي د دغه حیوان د الوتونکي په واسطه د ګردې انتقال صورت نیسي. مګر باد چې کله مثال د ګردشندنه سرته رسي هغه په هغو نباتاتو کې دي چې هغوی شایسته ګلان او شیره ونه لري. د مثال په ډول غنم دی، غنم چې دی هغه د باد په واسطه چې کیږي ګردشنده نه صورت نیسي، یعنی د باد په واسطه د دې ګرده تر تخمه پرې رسیږي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دی لکه څرنګه چې مو وویل په د حیواناتو په واسطه صورت نه نیسي، کله چې د باد په واسطه صورت نیسي خو معلومدار خبره ده نو د دې تخمه به چې اوسي نسبت د نور نباتاتو تخمې ته سپک اوسي تر څو وزن به کم وي، تر څو د باد په واسطه د انتقال صورت چې سي ونیسي. ورپسې راځو دوهم ډول چې دی ژوندي ناقلین دي. ژوندي ناقلین نقل کوونکي یا هم ارسالوونکي یا چې د یو ځای څخه یو شی و بل ځای ته چیکي انتقالیي نقلوي. ژوندي ناقلین کې موږ الوتونکي مرغان، حشرات دا ټول چیکو پکښې شمیرو. دغه نباتات چې دی دا په هغو نباتاتو کې رامنځته کیږي چې د هغوی نبات ښه شیره، ښه بوی او ښه ګلان ولري تر څو دغه الوتونکي مرغان یا هم حشرات خپل ځان ته جذب کړي او د دوی په واسطه دغه عملیه صورت ونیسي، ګردشندنه صورت ونیسي. د مثال په ډول مچۍ ده، مچۍ چې ده هغه تقریبا په ورځ کې 500 ګلانو ته ځان رسوي. کله چې دغه 500 ګلانو کې ته ځان رسوي یعنی ډېر ګلانو کې به دی څه کوي ګردشندنه عملیه سرته رسوي. چې کله دی دغه کم نبات چې نږدې کېږي د هغه ګرده د دې په دې باندې مشلي او ورڅخه تخمې ته لېږدول کېږي. ښه، راځو ګردشندنې عوامل مو هم وپېژندل. د هغه وروسته غیر جنسي ډېرښت پېژنو. غیر جنسي ډېرښت چې دی یعنی د جنسي تکثر په واسطه چې په هغه کې نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود ولري د هغه په واسطه صورت نه نیسي. موږ ډېرې نورې طریقې لرو چې دا هغه وخت اجرا کېږي چې مثال یو ښه نسل ونه لري د دغو عملیو څخه په استفاده د یو ښه نسل رامنځته کوي. نو رازو اول چې دی قلمه ده. قلمه چې د خپل د نبات د دندر او پانی یو برخه ده چې موږ وایو د خپل مورنی یا د دغه اصلي نبات څخه یوه برخه پرې کیږي یا په خاوره یا په اوبو کې شول کېږي. کله چې په خاوره کې شخص نو ریشه رامنځته کیږي او دغه څخه نوی نبات تولیدیږي، او کله چې په اوبو کې کښې شول سي د اوبو کې ځینې نباتات ایښول کېږي د هغوی چې کله هغه لومړۍ ریشه راسي بیا بېرته هغه په خاورو کېږدي. ورپسې پیوندۍ د نامه څخه یې معلوم دی دا چې دی د یو نبات را اخلي په بل نبات باندې چې کوي پیوند کوي تر څو د دوی ښه حاصل ولري. مثال د مڼو یا سیبو پیوندۍ چې د ښه نسل د رامنځته کولو لپاره هغه درخت د سیبو ده چې ښه نسل ورکوي هغه را اخلي دا بلی سره پیوند کوي تر څو ښه حصول ولرو، حاصل ولرو. ورپسې تیغه وهل. تیغه وهل چې دی دا موږ وایو د تیغو په واسطه منځته راځي چې دا عموما لکه په کچالو کې چې کله موږ غواړو یو ښه نسل یې ولرو د تیغې په واسطه په ځمکه کې کرل کېږي او نوي کچالو ورڅخه رامنځته کېږي. د ګل لرونکو نباتاتو اهمیت تر اوس مهاله پر چې کوم موضوعات موږ وویل د دې څخه به تاسې ډېر اخذ کړئ چې ګل لرونکي نباتات زموږ او ستاسې په ژوند کې او همدارنګه په چاپېریال کې څومره ارزښت لري. ګل لرونکي نباتات دا نه دي چې یوازې ورڅخه په خوړلو کې استفاده کېږي بلکې په ډېرو نورو شیانو کې هم ورڅخه استفاده کېږي، لکه څرنګه چې مو ویلي وه د کورونو په جوړولو کې، په زینتي شیانو کې او همداسې نور. ځینې ګل لرونکي نباتات چې دي هغه هم خام خوړل کېږي او هم پاخه خوړل کېږي. چې ښه مثالونه یې موږ د رومي بانجان دا ورکوو چې هغه ګل لرونکي نبات دی چې هم خوړل کېدلی سي او هم پخیږي. دغه رقم ډېر نور مثالونه لرو. یا دغه کم ډوډۍ چې موږ خورو دا هم د څه شي د ګل لرونکو نباتاتو له برکته دي. که چیرې ګل لرونکي نباتات نه وای نو دغه به هم نه وای، ډېر ژوندي موجودات به له منځه تللي وای، ځکه ګل لرونکي نباتات چې ونه اوسي غوښه به هم وجود ونه لري، ځکه ډېر ټول حیوانات چې دي ځینې حیوانات چې دي هغه ټول د ګلرونکو نباتاتو د پانو د ګلانو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي، خپل ځان ته خواړه برابري. او همدارنګه موږ انسانان د ګلرونکو نباتاتو هم د کم دوی چې پانی او شاندې د میوې څخه موږ استفاده کوو، همدارنګه د دوو ګلرونکو نباتاتو په واسطه چې کم اکسیجن تولیدیږي د هغه څخه هم موږ څه شي کوو استفاده کوو، چې موږ د دې شتون زموږ په ژوند کې ډېر اهمیت لري. ورپسې راځو په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات وایو. ګوري په افغانستان کې چې دی یو خپل افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې تقریبا 50-80% د افغانستان ټوله په باغواني یا هم کرکیلي باندې بوخت دی، چې دغه کروندګر چې دی د دغه لارې هم د ځان دپاره او هم د نورو دپاره غذا اماده کوي، نباتات لارې غذا اماده کوي، چې دغه نباتات یا کم میوې یا دغه معمولی تخم لرونکي نباتات چې کوم په افغانستان کې وجود لري و نورو هیوادو ته هم صادریږي. لومړی راځو غلې وایو. غلې چې دی د هغو نباتاتو څخه دی چې په کښې کې نشایسته پروټین وجود لري او ښه مثالونه لکه غنم، وریجې، اوربش او داسې نور دي چې ډېر اهمیت په د انسانانو په ژوند کې لري. او دغه رقم ورپسې دانې یا حبوبات دي چې دوی هم خپل په ځان کې ډېر پروټین او ځینې یې په زیاته اندازه شحم هم لري، لکه لوبیا، باغلي، مشنګ او داسې نور. ورپسې راځو صنعتي نباتات وایي. صنعتي نباتات هغه نباتات دي چې ورڅخه په ډېرو نورو شیانو کې استفاده کېږي، لکه ځینې نباتات دي چې د قند څخه استفاده کېږي، لکه لبلبو، ګنۍ او داسې نور ډېر. او همدارنګه ځینې نباتات چې دي چې په منسوجاتو کې ورڅخه استفاده کېږي، لکه مالوچه. مالوچه یو ډول نبات دی چې ورڅخه پنبه لاسته راځي. او دغه رقم ځینې نباتات دي چې د غوړیو په جوړولو کې چې موږ او تاسې په روزانه ژوند کې استفاده کوو د هغه دپاره څه کېږي ورڅخه لاسته راځي، چې موږ وایو نباتي شهم یا غوړي چې دي نسبت حیواني ته ډېر فایده او ګټه لري، لکه لمرګولی، شړشم دی، پنبهدانه ده، د شون، د دې ټولو څخه څه کېږي شهم غوړي لاسته راځي. او دارنګه ځینې وچې میوې دي لکه مثال بادام دی، پسته ده، د دوی څخه هم شهم یا غوړي لاسته راځي چې ورڅخه په روزانه ژوند کې موږ استفاده کوو. ورپسې راځو میوه وایو. میوه لکه څنګه چې موږ تاسې پوهیږو دا زموږ د صحت دپاره هم ډېر اړین دی، مهم دی. او همدارنګه په میوې کې ډېر ویټامینونه، منرالونه، انزایمونه وجود لري چې زموږ د بدن ډېرو اړتیاوې ورپوره کوي. راځو په میوه کې موږ مختلف ډولونه لرو چې هغه ډولونه په افغانستان کې وجود لري، چې د هغه څخه د سترس کورنۍ د انځر دي، انګور، انار، چې دا ټول چې دي خپل ځان ته پروټینونه، ویټامینونه لري چې نور هیوادو ته هم صادریږي او زموږ د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې وجود لري. ورپسې سابا وایي. سابا هم د هغه نباتات دي چې هم په خام ډول ورڅخه استفاده کېږي او هم ځینې پخیږي. سابا چې دي هغه ځینې کوم چې د پانو څخه استفاده کېږي، هغه لکه پالک، کاهو، ځینې چې بي دي د ډنډې څخه استفاده کېږي لکه رواش، کچالو او داسې نور، او ځینې چې بي دي د ریښې څخه استفاده کېږي لکه ګازرې یا هم زردکی. ورپسې راځو زموږ اخیرنۍ برخه ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې موږ درې سوالونه لرو. لومړی سوال، ګرده شیندنه په څو ډوله ده واضح یې کړئ. دوهم سوال، غیر جنسي ډیرښت په څو ډوله دی بیان یې کړئ. دریم سوال، په افغانستان کې معمولي تخم لرونکي نباتات په لنډ ډول واضح کړئ. هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړي، سوالونه مو نوټ کړي او بلې ورځ ته درس ښه زده کړي. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست اتم ټولګي و اتم لوست. لکه څنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د ژوو په ډلبندۍ کې ځینې فایلمونه وویل، ځینې حیوانات مو پیژندله چې د هغه د جملې څخه کبان و، د کبان مختلف ډولونه و، اغزي پوټکي و، کړي لرونکي چنجان و، همدارنګه مفصله حیوانات و. دا ټول مو په تیر لوست کې زده کړله. نن راځو د هغه په ادامه ځینې نور ژوندي موجودات او مثال موږ فقاریه حیوانات شروع کړي وه، چې په فقاریه حیوانات کې موږ یوازې کبان وویل. نن راځو د فقاریه حیواناتو نورې ټولګې نورې برخې هم چې کوو زده کوو. زموږ درس به د 15 صفحې څخه تر 28 صفحې پورې دوام وکړي. راځو لومړی زو حیاتین وایو. زوحیتین چې دی موږ وایو، ولې د زوحیتین په نامه سره یادیږي؟ ځکه چې دغه ژوندي موجودات چې دي هم د ژوند نیمه برخه چې د هغه په اوبو کې او نیمه برخه په وچه کې سرته رسوي. چې د هغو د جملې څخه چونګښه موږ په نظر کې نیسو، چونګښه چې د هغه د لاروا مرحله د اوبو په داخل کې سرته رسوي او د کله چې د اوبو په داخل کې برانشونه لري، کله چې وچ تر اووزی برانشونه په سږو باندې بدلیږي او د سږو په واسطه تنفس کوي. موږ وایي زوحیتین څه ډول جوړښت لري. دوی جوړښت دی هغه نازک، رون او نمجن دي او بې پتریکي دي یا بې پوستکي دي، ځکه نو دوی کولی سي چې د پوستکي له لارې هم تنفس سرته ورسي. بل موږ وایو چې دوی خپل جوړښت دي ځلیدونکي او زهري پوستکي لري، چې د دې عمله دښمنان نسي کولی چې دوی ته نږدې سي یا پر دوی باندې حمله وکړي. ورپسې راځو د زوحیتینو ډولونه. وایو زوحیتین چې دي هغه په درو ډولونو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې بې پښو زوحیتین دي چې د نامه څخه یوازې معلومیږي چې دغه زوحیتین چې دي پښې او لاسونه نه لري، یعنی جوړښت چې دی چنجانو ته ورته دي او ځینې ډېری یې کړي لرونکي دي، چې ښه مثال یې موږ د سیسیلین دور کولی سو. بل چې دی لکۍ لرونکي زوحیتین دي. دوی چې دی اوږد بدن لري او لنډې پښې لري، او ښه مثال یې چې دی موږ د دوی په مثالو کې د سلمندر دور کولی سو. بل چې دی موږ بې لکۍ زوحیتین وایو. بلکې زوحیتین چې دی د هغو تقریبا 2000 ډوله 2000 نوی پیژندل سوی دی، چې د هغو د جملې څخه چونګشي، کوربقه او همدارنګه ډیر نورې نوی یا ډولونه پکې شامل دي. ورپسې راځو څشیدونکي پیژنو. څشیدونکي فایلم وایو یا هم خزندګان. دوی جوړښت دی وچ او ډبل پوستکی لري، چې دا د دې لامل کیږي چې د خارجي صدمات څخه هم وساتل سي او بل دا چې د اوبو د تبخیر مخنیوي هم کوي، او د دې چې دی خپل تنفس د سږو له لارې کوي. د دوغو سشیدونکي چې دی د هګۍ په واسطه تکثر کوي یا د مسل تولید کوي، او د دوی هګۍ چې دی د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. بل راځو د سشیدونکي ډولونه. د سشیدونکي ډېر ډولونه چې دي هغه نن ورځ له منځه تللي دي، چې ځینې موږ ښه مثال د ډایناسورز دور کولی سو. ډایناسورونه چې وه هغه د سشیدونکو د لویو ډولونو څخه وه، چې نن ورځ یې یوازې فسیلونه پاتې دي. نور ډولونه یې موږ او تاسې چې موږ ډېر لیدلي هم دي، لکه تمسا یا هم سمسارا، کیشپ دی، ماران دی، دا ټول چې دی په چی کې راځي د سشیدونکو په ډولونو کې راځي. ورپسې راځو بل فایلم ته چې د الوتونکو فایلم دی. ټولګه ده. الوتونکي چې دی هغه خپل ځان ته مشخصې ځانګړتیاوې لري. دی چې دی د بڼوکو په واسطه پوښل سوي دي، چې دغه بڼکې د دې لامل کیږي چې یو خو دغه حیوانات تاوده وساتي او د دوی د الوتنو لپاره هم ورسره مرسته کوي. د دوی دغه بڼکې چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې نرمې بڼکې دي او یو یې هم مثال نسبتا سختې بڼکې دي. نرمې بڼکې چې دي هغه دغه نباتات یې پوښلي دي او دوی بدن چې دی هغه چیرې ساتلی دي، تود یې ساتلی دي. بل یو چې دی سختي بڼه کې دی، هغه به د دوی ورڅخه د الوتونو د دوی وزرونه چې دی دغه برخه څخه جوړ شوی او لکه د دغه برخه څخه جوړ شوی دی، سختو بڼو څخه چې دی ورڅخه د الوتلو لپاره وس استفاده کوي. بل موږ وایو دغه کم الوتونکو چې دی په دوی کې ځینې چې دي هګۍ د سشیدون په ډول سره دوی هم د سږو په واسطه تنفس کوي، او د هګۍ اچینې د هګۍ په واسطه د دوی د مسل تولید کیږي، او هګۍ د کلک پوش په واسطه پوشل شوی دي. لکه څنګه چې موږ وویل چې د دوی د پنیک چې دي د لیل عمل سوي چې دوی پوښلي دي او د دوی بدن یې ګرم ساتلی دي، نو موږ دوی د تودو وینې لرونکو حیواناتو په ډله کې شمېرلی سو چې د دوی د بدن تودوخې درجه چې ده تقریبا 40 سانتیګراد. ورپسې راځو د الوتونکو ډولونو ته. الوتونکي چې دي هغه مختلف ډولونه لري، د هغو بڼوکو او مشوکې سره پښو ته په کتو سره موږ دوی په مختلفو ډلو باندې ویشل شوي ویشو چې د دوی د مشوکې څخه معلومیږي. مثال موږ ته دا راښکاره کوي چې دغه الوتونکي څه شي خوري، او همدارنګه پښې بیا موږ ته دغه راښیي چې دوی په کومو برخو کې، په کومو د چاپیریال، په کومو ساحو کې دوی څه کوي، ژوند کوي. د الوتونکو مختلف ډولونه موږ لکه چرګان ویلی سو، هیلي، کوتره، اوشمرغه، پینګوین، هم داسې ډېر مختلف نور ډولونه لري. ورپسې راځو لرونکي حیوانات. دوی چې دي موږ وایو د دوی کم دغه کم چیچان چې دي یا نوي زیږېدلي ماشومان چې دي، هغه د دوی د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي، او دغه کم نباتات چې دي په خپل ځان کې د سږو سږي لري چې د هغو سږو په واسطه دوی تنفس کوي. لکه څرنګه چې موږ وویل تی لرونکي نباتات چې دي دغه دي د کم د تیو په واسطه دوی کم کوچني موجودات چې دي هغه تغذیه ورڅخه کوي، نو ځکه د دوی په دغه شیدو کې چې دي اوبه، پروټین او کاربوهایډریټ، یعنې د دوی شیدې چې دي د دغو درو برخو څخه جوړ شوي دي. او بل موږ وایو تیلرونکي حیوانات چې دي هغه د مغزه چې دي نسبت و نورو حیواناتو ته تیز دي، نو ځکه دوی د تخریش په مقابل کې چټک عکس العمل شي کې ښکار کوي، او همدارنګه د دوی د زده کړې توان هم چې دي ډیر دي. ورپسې راځو د دوی دولت. دوی چې دي خپل په درې ډول دي: هګۍ اچونکي، کسوړی لرونکي او پلاسنټا لرونکي. هغه چونکی چې دی دغه کم د موجودات چې دی دغه کم حیوانات چې دی دوی نیوی زیږیدل چې بچان چې دی هغه د هګۍ په واسطه شکیږي، بکا هګۍ کې اولی او وروسته چې کله حالت وده وکي خپل نهایي حد ته ورسیږي، د هګۍ څخه شکیږي راوځي او وروسته بیا د مور د شیدو څخه په استفاده دی تغذیه کوي. چې ښه مثالونه موږ د شیشګی دا او کولای سو، د پلاتیپوس دا او کولای سو، او داسې ډیر نور ډولونه هم خپل ځان کې لري. او بل موږ وایو د تیلرون کې ژوندۍ موجود حیوانات چې دي دوی مختلف غاښونه لري، چې دغه مختلف غاښونه په واسطه دوی مختلف هر یو مختلف خواړه چې کوي اخلي. ورپسې راځو کسوړی لرونکي. بل ډول چې دی کسوړی لرونکي دی چې په دې ډول کې موږ وایو د دې جنین چې دی مخکې لدی چې خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی تولیدیږي، وروسته دغه کم حیوانات چې دی خپل په ځان کې کسوړی لري چې د دغه په داخل کې د دوی هغه نوی جنین چې دی هلته نور هم چې کوي وده کوي تر څو هلته چې خپل نهایي حد ته ورسیږي، چې په هغه کې بیا ورسره چې کله دغه کسوړی کې چې دی کله ژوند کوي د مور د تعین څخه په استفاده خپل تغذیه کوي، واده کوي، نمو کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د ښه مثال یې د کنګرو دا ورکولی سو چې هغه چې دی په کسوړی کې خپل کم نوی جنین یا نوی بچی چې دی هلته ساتي. ورپسې راځو پلاسنټا لرونکي حیوانات چې دي. دا حیوانات چې دي د مخکې د دې چې وزیږي اول د خپل مور په رحم کې د پلاسنټا له لارې تغذیه کوي. کله چې د مور په رحم کې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي نور آماده اوسي چې نور چې څه بهر راسي یا وزیږي، بیا نو چې کیږي دوی هغه کم پلاسنټا نهایي حد ته ورسیده بیا نو داخل تولیدیږي، او دوی بیا د مور د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د غوایي ده، وزه، پسه او همدارنګه ډېر نور اهلي حیوانات هم موږ کولای سو چې په دې کې څه کو شمار کو. نور وحشي حیوانات هم پکښې راځي، لکه مثال موږ زمری ویلی سو او همداسې ډېر نور. اوس ورپسې راځو زموږ بلې موضوع ته چې د افغانستان تیلرونکي او الوتونکي حیوانات دي. لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې افغانستان یو غرنی او په وچه کې پروت هیواد دی، نو د حیواناتو له مخې دوی ډېر حیوانات چې شکړي دي خپل په دغه هیواد کې وجود لري، چې تقریبا الوتونکي مرغان چې دي تقریبا 1500 شاوخوا پیژندل سوي دي، او تیلرونکي چې دي هغه تقریبا 160 ډوله یې شاوخوا چې سوي دي پیژندل سوي دي. بل موږ وایو چې دا کوم د دغو حیواناتو د ساتلو دپاره تر څو دوی چې سي پاتې سي د هغه دپاره باید د ځینې شیان موږ په نظر کې ونیسو. مثال د ځنګلونو د منځه وړل چې دي د دغو حیواناتو د له منځه تلو لامل کېږي، چې اوس هم په نړۍ کې ډېر زیات حیوانات د دغو ځنګلونو د له منځه تلو له امله چې سوي دي ډېر نسلونه له منځه تللي دي، او ځینې چې دي هغه د منځه تلو پر حالت دي، چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د فیلانو دور کولی سو، او همدارنګه د پانډا یو ډول حیوان دی چې د خرسان په ډله کې راځي. دغه کوم خرسان چې دي دوی هم چې سوي دي نسل یې ورځ تر بلې کمیږي، پر کمیدو روان دي، چې د دوی د پاره باید مختلف هغه کوم ساحه چې ده برابر سي تر څو، او مختلف خواړه ورته برابر سي تر څو چې د دوی نسل له منځه ولاړ نه سي. ورپسې راځو د کبانو، الوتونکو او تیلرونکو اقتصادي اهمیت. د دوغو حیواناتو څخه، د دوی د پوستکي څخه، د دوی مثال د خوړو په ډول هم استفاده کیږي، د پوستکي څخه هم استفاده کیږي. لکه مثال که چیرې موږ مایان په نظر کې ونیسو، د مایانو یا کبانو غوښه چې ده د هغوی مثال پروټین چې دی د اے ویټامین اے او ویټامین ډي د دوی په خوړو کې مثال وجود لري، په غوښه کې وجود لري، چې دا د انسانانو د تغذیې لپاره ډېر ګټور دي. همدارنګه موږ وایو چې د پخوا نی وختونو څخه را پدې خوا انسانان چې دي ټوله پدې باندې اخته دي، تر څو ډېر وحشي حیوانات چې کې اهلي کې، او تر نن ورځ پرې ډېر هم چې کړی دي اهلي کړی دي. چې مثالونه موږ او تاسو وینو، لکه مثال غویان دي، پسه، مثال سپی، پیشي، دا ټوله چې دي چې کړی دي اهلي کړی دي. چې د ډیرو حیواناتو څخه نن مثال د خوړو د غوښ څخه استفاده کیږي، د دوی د پوستکي څخه استفاده کیږي، او په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. همدارنګه د دوی څخه د زراعت کې د کوټ په ډول څخه هم چې کیږي استفاده کیږي، تر څو د دوی د کم د کرنیز محصولات چې دي هغه چې څه شواده وکړي. ورپسې راځو زموږ موضوع چې ده پر همدا ځای پای ته ورسېدله. ان شاء الله چې په دې فصل کې تاسو ډېر څه زده کړی اوسئ، او د دې ټول څخه استفاده وکړئ، او دا کوم نوټونه درسونه چې تاسو وویله هغه خپل د ځان سره تکرار کړئ. راځو زموږ د نن ورځې و اخرنی برخې ته، چې د پښتنو برخه ده د هر وخت پر کم. موږ درې پښتنې لرو، تاسو دا درې پښتنې د ځان سره نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی پوښتنه ده: زو حیاتین په څو ډوله دي د مثال سره یې واضح کړي. دویم سوال: د الوتونکو ځانګړتیاوې ووایاست، چې کومې ځانګړتیاوې لري. دریم سوال: تیلرونکي په څه ډوله دي واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه مو نوټ کړي اوسي او جوابونه هم ورته لاسته راوړو. نور ستاسي وخت نه نیسم، ستاسي د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه، هیله لرم چې تو جوړ روغ او صحتمند بیاست. شلوغ لاست نه هم ټولګي و اتم لوست. از موږ نن ورځې لوست چې دی د تیر لوست په ادامه، په تیر لوست کې موږ د هډوکو جوړښت مو پیژندې، د هډوکو مختلف ډولونه مو پیژندله، همدارنګه بندونه مو پیژندله، او ومو ویل چې دوی څه ارزښت زموږ په وجود کې لري، د انسانانو په جوړښت کې لري، او د حرکت کولو دپاره څه اړتیاوې لري، د دوی دندې مو وویلې. نن ورځ راځو موږ او تاسو عضلاتو سیستم پیژنو. دې دواړه چې دي دوه جلا مختلف سیستمونه دي، چې هر یو جلا دندې سرته رسي. د هډوکو وروسته چې دی زموږ په بدن کې عضلات راځي، چې زموږ استاس انر رزیدنس چې دی هغه د 50 صفحې څخه تر 50 صفحې پرې به دوام وکړي. د زموږ استاس موضوع په عضلاتو پیژندنې سره شروع کوم. عضلات چې دی خپل نرم او قوي نسجونه دي چې د حرکت کولو، بدن ته د شکل ورکولو او د داخلي اندامونو د فعالیت په کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. عضلات چې دی د انسان بدن یو حیاتي برخه جوړوي او د دوی فعالیتونه چې دی د ژوند لپاره خورا ډیر مهم دي. او بي چې دی د انقباض او انبساط، د عضلاتو انقباض او انبساط چې دی زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دی هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې جوړ کړی دي او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دي پروټینونه وجود لري چې دغه د پروټینونو نري تارونه چې دي د دوی د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپل د مطلب د حرکت شکل د عضلو رامنځته کیږي. دغه پروټینونه چې دي مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکټین او مایوسین په نامه سره دي چې دوی کله یو پر بل باندې چشتي یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسي، عمل سرته ورسي، د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپله د عضلې دا کم ټوله حجرې چې کله کښېکاږل سي، منقبض سي، په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس د پښه د هغه څه کوي حرکت کوي. عضلات چې دی هغوی مختلف دندې سرته رسوي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو دی چې دی د سکلیټي برخه چې ده شکایت ده پرشلې ده چې دا کله چې دی کشش مثال کشیږي انقباض انبساط کوي د هغه پترس کې چې شکیږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی شکل داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول چې کوي د خارجي صدماتو څخه ساتي. او په عین حال کې بل دنده موږ ویلې سو چې د وینې پمپ کول. موږ وی د زړه عضلات چې دي د زړه مثال د زړه کوم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو د یا د زړه عملیات شي کوي کنټرولي. همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي. زموږ داخلي برخه چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخه په هغه نورمال هنده اندازه کې دي چې خپل عملیه سرته رسیږي. مثلا د میټابولیزم عملیه چې ده چې هغه څه دی د دغه عضلاتو له امله د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي. همدارنګه زموږ بدن ته چې ورکړي دي یو شکل ورکړي دي. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دی هغه عموما په درې ډوله ویشل شوی دي چې مخطط عضلې دي، شوي عضلې دي او د زړه عضلې دي یا هم خط لرونکي عضلې چې مخطط موږ ویل. اوس راځو دې ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دی هغه موږ وایو د زموږ ټولو انسانانو د بدن تقریبا 60% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړي. چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ په بدن کې حرکت رامنځته شي. یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دی هغه د چور کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی. چې دغه حرکتونه چې دی موږ مثال کم کسان چې ورزش کوي یا کم کسان چې خاندي یا غصه کیږي د دوی په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایو سکلیټي عضلې کم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. چې د دوغو سکلیټي عضلو د خپل لمس خو منمیش موږ سکلیټ په شالې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض چې کیږي د دې لامل حرکت رامنځته کیږي. سکلیټي عضلې چې دی خپل دغه کوم عضلې چې دی مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کوم د هډوکو سره چې نشته دی د ټینډن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولي دي. د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره ډول حرکت سره ترسي، د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو، یا هم دوه سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چیلري قرار لري، چې دغه بایسپس چې دي موږ مټ او هډوکي چې کې سره نښلي، کله چې د دوغه عضلو چې کې انقباض صورت نیسي، چې موږ د مټ اوجې چې د مټ موږ کوم خواته کشيږي، د اوجې و خواته کشيږي، چې مثال دغه بایسپس چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغو کې وینو چې بایسپس چې کېږي په ډېره اندازه ښکاره کېږي، چې دوی دا خپله چې دي دوه سره دي، یعنې یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کېږي کش خوري، چې مثال موږ هغه مثال کژېږي، هغه کژېدو چې د موږ د فلیکسر په نامه سره دو، او هغه برخې چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نورې برخې چې څه شي کې بیرته دغه برخه سموي، هغه به د چې په نامه سره اکسټنسر په نامه، یعنې کژېدونکې برخه د فلیکسر په نامه سره او سمو کې برخه د اکسټنسر په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ او تاسو د سکلیټي عضلو ورسته، موږ او تاسو په دې باندې پیژو او پاتې دي نیمه یو موضوع چې دا کم د دوه سر عضلې چې دي هغه د کژېدونکو چې دي هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوی، او دغه کم چې سمون کې هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوی. ورپسې راځو شوي عضلې، شوي عضلې چې دي دوی مخطط، یعنی خط دوله جوړش نه لري، مخطط عضلات څخه نه دي جوړ شوي، او شوي عضلې چې دي خپل جوړښت یې اوږد او دکمنند دي، او دوی یوازې یوازې دی هستې څخه جوړ شوي، یعنی د دې کوم حجرې چې دي یوازې یوازې یو هسته لري، او دوی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېره مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کیږي، یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارولو سره دوی خپل فعالیت سرته رسوي، او د دې کوم فعالیت نه چې هغه ډېر قرار سره رسید، مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري، هضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغه ټوله د چي څخه جوړ شوی، د دغه شوي عضلو څخه جوړ شوی دی، او دوی چې دی موږ او تاسو وایي چې پانی ته ورته جوړښت لري، چې مثال دی عموما دا کم شوي عضلې چې دی موږ وایي دا په غیر ارادي کې، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی، د دوی کوم فعالیت دی سره رسیږي هغه زموږ او تاسو په کنټرول کې نه دی. ورپسې راځو د زړه عضلې، د زړه عضلې چې دی د شمزی لرونکو حیوانات کې فقاریه حیوانات کې چې دی د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ شوی دی، چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یو هسته لري، او د دوی کوم عضلې چې دی دوی نستړي کېدونکي دي، یعنی د دوی دوامدار د زړه عضلې چې دی په دوامدار ډول سره فعالیت سرته رسوي، مثال د کوم وینه چې دغه کوي مثال تصفیه کوي، دا کوم فعالیتونه سره ترسي، مثال بیرته هغه پاکه سوي وینه د بدن ټول اعضاء ته لږدي، دا یعنی ډیر فعالیت ته ضرورت لري، نو د دوی کوم عضلې چې دي هغه نستړي کېدونکي دي، او د دوی عضلې چې دي هغه هم خط ډول جوړښت لري، او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت په دوامدار ډول سره سرته رسي، او پاتې د نیوې چې د دې کم حجرې چې دی یوازې د شوي د عضلې چې دی هغه د یوې هستې د زړه عضلې چې دی هغه د دوه هستې څخه، ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کم حجرات چې مثال ډېر فعالیت سرته رسوي، نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کم فعالیتونه چې سرته رسوي، نو دوی ډېر کار چې سرته رسوي دوی باید ډېرې هستې، او ترڅو د دوی کم فعالیت چې دی هغه په چټکۍ سره مخته ولاړ شي. ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو، د عضلات فعالیتونه ډولونه چې دي هغه عموما موږ په دوه ډول دي، چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینی ارادي او ځینی هم غیر ارادي دي، یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري ځینی زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي او ځینی غیر ارادي دي، عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویل هغه په غیر ارادي کې، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، د دوی کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسوي هغه زموږ په کنټرول کې نه دي، دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې دوی خپل فعالیت شي کوي هغه وخت پورې مخته وړي، او پاته سو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیرلې، ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي، کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کوم خدا په سکلیټي عضلو کې شامل دي، نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کیږي، ځینی وخت کېدلی سي چې زموږ برخی غیر ارادي فعالیت وکړي، هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي، یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان د دې څخه هم کېدلی سي، او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي، په دوه یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سره رسي او هم غیر ارادي. چې هغه لکه مثال موږ مثال د سترګو د اور کولای سو، کله چې موږ او غوړ سترګې را پوالای سو، او که چېرې زموږ په اراده کې ونه د سترګې را پیدا چې هغه غیر ارادیم کېدلی سي، یعنی که تر ډېره وخته پر موږ سترګې ونه پوخ په غیر ارادي ډول سره زموږ سترګې خپله څه کېږي رپیږي. ورپسې راځو ورزشي حرکات. زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمېر پورې اړه نه لري، چې یعنی یا مثال زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمېر د عضلاتو پورې اړه نه لري، بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوي، څونه ورزش. دا ورزشکاران عضلات چې دي هغوی چې دي ډېر مثال ښه غټ عضلات لري، ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سرته، هر څونه چې زموږ عضلات چې کېږي انقباض په کښې کې صورت ونیسي، هغوند دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي. کنه دا چې دی عالمانو معلوم کړی دی چې د کوچنیوالي څخه یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو چې شمېر هلته ټاکل شوی. نو د دې دپاره چې موږ قوي عضلې ولرو، د هغه دپاره ورزش لازمي دی، چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو تر څو زموږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي، ښه فعالیت سرته ورسي. راځو د غښتلو عضلو درلوده. د دې دپاره چې موږ او تاسې غښتلي عضلې ولرو، ډېر فعالیتونه دي. مثال د هغه دپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، تر څو که چېرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی سو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، په کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو، یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کېږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډېرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې سي. همدارنګه ځینې فعالیتونه دي، وزني دغه کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو، دا هم د دې لامل کېږي چې یو غښتلی عضله ولرو. او بل ځینې وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي، چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي. چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کې انقباض کوي، هغونده د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیات، یعنی کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو، دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور چې وکړي ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسیږي او ډېره انرژي تولید کړي، چې دا د څه کېږي د ښه عضلات درلودلو لامل کېږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلاتو صدمې، چې دا هم یو د مهمو موضوعاتو څخه دی، چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالمه غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل، د دې لامل کېږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ سي، او یا هم د ځینو خارجي صدماتو څخه چې هغه دپاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي، چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلی سي او بې ځایه حرکتونه. موږ او تاسې وویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنۍ برخه چې د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو خپل د ځان سره نوټ کړي. لومړۍ پښتنه، عضلات واضح کړي او ووایاست چې په څو ډوله دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلاتو حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالات کې صدمې ویني؟ ستاسې ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ روغ او صحت مند یاست. ښه راغلاست د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ او تاسو پر یو ډېر مهم موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پوه کوو. که چیرې تاسې متوجه سوي واوسئ، موږ او تاسې که خپل ځانو ته یوازې وګورو، په موږ او تاسې کې ډېری هغه خصوصیات چې زموږ په مور پلار کې اوسي، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات موږ ته راپاتې سوي، یا د سترګو رنګ، د وریښتانو رنګ، د جلد رنګ، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات هغو ته ورته. چې دا ټول چې دی د جنیټیک اړوند دي، یعنی دا جنیټیک دی چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پورې رالېږدي. زموږ استاد درس په د څلور پنځوسمې صفې څخه تر یو شپېتمې صفې پورې دوام وکړي. جنیټیک څه ته ویل کېږي؟ موږ وایي د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواصو کوم خصوصیات چې وي په هغو کې د هغه لېږد عبارت د جینیټیک څخه دی، چې جینیټیک موږ ته د دغو خصوصیاتو لېږد د یو نسل څخه بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کوم پاتې کېږي هغه د چشي جینیټیک په نامه سره یادېږي. دا کوم مثال موږ خصوصیات چې ویل دا ټول چې دی د جنیټیک له امله دي. جنیټیک چې دی د ژوندۍ دا کوم علم چې مثال د دې څخه بحث کوي د جنیټیک په نامه سره دي. جنیټیک چې دی د ژوندۍ موجوداتو د جینونو وراثت او جینیتي ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لاره برابروي او د ساينس، طب، کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټه ورده. دوی چې دی مثال موږ د ساينس په برخه کې لکه د ناروغي په تشخیص کې، همدارنګ د نباتاتو په کرنې په برخه کې او د ژوند د کم جنایي سیرنې چې دی هغه کې مثال جنیټکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په سیرنو کې مهم رول لري، په ټولنیز او اقتصادي برخو کې ډېر، یعنی زموږ د ژوند په ډېرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جنیټیک تاریخ ته راځو. تقریبا 10,000 کاله پخوا چې و خلک په دې کار باندې شروع کړي و چې دوی به مثال ځنې نباتات ولکه چې لکه غنم کچیرې موږ په نظر کې غنم چې و پاول وختو کې به یوازې یو دانه یو تخم به ورکوي، یو دانه به ورکوله، مګر وروسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي تر څو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو لکه غواګانې، چې دا چې دی د انسانان یعنی تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت و، چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کوم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دي یو نوی پړاو ته داخل شو، چې دغه نوی پړاو د جنیټیک په نامه سره یادیږي. جنیټیک چې وو هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستي، چې په 13مه پیړۍ په راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کوم نسلونه چې اوړي د ارثي خواص چې لېږدول کیږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوي کولای چې کمی تجربه چې هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خدي سم مشخصات دا کوم مشخصات چې واغه به سم دا کوم ځانګړتیاوي چې واغه سم نسوي مشخص کولای، او ټول دوه هم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب وو ګریګور مندل نومېدی، چې د خپل د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد وو. د په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهې دي هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جنیټیک چې شي کې مثال د جنیټیک د خصوصیاتو لېږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي او د کوم شي پر اساس باندې لېږدول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخستي خپل د کلیسا په شاوخوا کې هلته وکړل، چې تقریبا د دخ د خپل په تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت تېر کړي تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د په نظر باندې نه پوهېدل او پر د باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا 60 کاله د د مرګ وروسته دوی دا کشف کړ چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې هغه ټوله صحیح و د جنیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربې وایو. مندل چې وو د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شي، یو خدای دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات درلودل پو پاغه کې، او بل د یو ښه انتخاب کړی و خپل د تجربو لپاره. هغه چې شو مشنګ و، مشنګ چې وو هغه یو ډېر ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په ډېر ډول سره هم شو او د مثال موږ ویل په نسلونو مثال نسلونو چې دي هغه ډیر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې وو یا کم خصوصیات چې وو از ځانګړتیاوې مشخصې وې. په مثال په دوه حالاتو کې ښکار کېدل، که د دانه تخم یې موږ په نظر کې یا به صاف یا به ګوزي و، منځنی حالت یې نه درلودي. که ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین یا هم ارغواني و، منځنی حالت یې نه غوره کوي. چې دا څه شی وو؟ د دې لامل سو چې د مندر تجربې کامیابې واوسي. رزو مثال په دغه کوم دغه چې و تخم چې د انتخاب کې پاره کې ډېر خاصیتونه، یا خو د دې تخمونه لکه څنګه چې موږ ویل یا به هواري یا به صافي وي، او د دې کومه ونه چې به یا به کوچني یا هم جګه به، او دی به یا بنجاني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې وه هغه لومړی دغه کم نبات چې وو هغه پریښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپله وده وکړي. په دغه کم نبات چې وو د اول پریښوي چې دوی د سلف پولینیشن یا هم ځاني ګردشندره چې په تېرو لوستونو کې موږ ویلې وه، دغه نبات چې وو د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپله په دغه ګل کې وجود درلودله، او ځاني ګردشندنه مخته وړل. د ځاني ګردشندنې په واسطه نسلونه رامنځته تکل. دا اول پریشر ول چې دا کم نسلونه چې دي ښه خالص سي. مثال ارغواني رنگ خپل په ځای کې پریشر وي تر څو هغه چې وي کې نسلونه رامنځته کړي، ځاني ګردشندنې په واسطه، سلف پولینیشن په واسطه، او تر په اخر کې چې سي خالص صفات یوازې، یعنی یوازې ارغواني او تخمام چې سي خالص ووسي یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کم نباتات چې غیر واخستله، مثال کوم زینی چې وچ سپینت لا غواني، دوی به دا خاصیت هم دلوي چې کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکي ګډه شندنه وکي، چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی چې کوله کراس پولیشن یا متقابل ګډه شندنه کول، چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. ته چې اول دا کم خالص نسلونه چې راواخستله، بیا د هغه ورسته بیا د خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړل، چې د هغه څخه د تجربې چې شې سولې کامیاب سولې. د مندل لومړی تجربې تر لومړی تجربه کې لکه څنګه چې وویل سو، د یوازې خالص اولې خالص کړل، دا کوم نباتات نبات چې وو دغه اول شکی خالص کې د مشنګ بوټي چې وو د ځاني ګردشندنې په واسطه، کله چې د خالص صفاتونه راواخ مثال پیداس ولا، بیا د راواخستي ارغواني خالص او سپین خالص چې وو، چې دی خالص نسل رمسته وي وو، او وي خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل، چې دا تزویج د لومړی نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي. چې په دې کې چې وو ټوله نسل چې راوتی هغه بنجانی رنگ در ارغواني رنگ درلودي، یعنی سپین رنگ په کښې چې سو پټ پاتې سو، چې د دغه مثال کوم چې پټ پاتې سو هغه یې د مثال دغه مخفي صفات یا هم ریسسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل، او کوم چې ښکاره سوله چې بنجانی یا ارغواني رنگ وو هغه یې د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړي. وروسته بیا د څه شي وکړله؟ ول مثال دغه کم مغلوب چې پاتې سوی و، مخفي چې پاتې سوی، پټ چې پاتې سوی، د غوښتل چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکار کیږي او کیا. د هغه د پاره دی راولاړ سو د دویمه تجربه یاد کړ، چې دا د مندل د دویمه تجربه یا هم F2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي. د دغه کم نسل چې لاسته راغلی وو دوی خپل په منځ کې سره تزویج کړل، چې په نتیجه کې د هغه کم مغلوب چې وو هغه کم مخفي صفات چې وو هغه هم په دوهم نسل کې چې سو راښکاره سو. که چیرې موږ دغه د ونې په نظر کې ونیسو، اولې چې وکړل خالصې ونې چې مثال جګ قادې درلودې، جګ قادې چې وو هغه په ټي ټي سره یاد کړه، او کوچنۍ قادې چې دي هغه په کوچنۍ ټي ټي او لوی قدونه په غټ ټي ټي سره یاد کړله. دا کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونې خپل په منځ کې سره تزویج کړل. کله چې دوی سره تزویج شوه هغه کم نسل چې لاس رالی هغه ټوله چې وه مطلب غټ قد لرونکي وه، چې د دوی هغه کوچنی قد چې وه هغه په دې کې چې پاتې سو مغلوب پاتې سو. وروسته د هغه کم یو هر قد لرونکي چې وه یو غټ تی یې درلودې په ځان کې، یو کوچنی تی یې درلودې، چې دا چې وه دغه کوچنی تی یې مغلوب پاتې سو، کوچنی قد یې مغلوب پټ پاتې سو او لیکه دې چې ښکارا سو. بیا د چې دا دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړل، ورسته ولیدل چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکړي. یعنی دا کوچنی نبات چې و یک ټیټ قد لرونکی نبات هم پکې کې راښکارا سو. په څلورو نباتاتو کې د هغه یو دانه قد چې و ټیټ و او درې نورې چې درلودې غټ قد لرونکي و.
شرمی گم بدلای نشم باران دی، زار شما زیر